خوږو اوریدونکو السلام علیکم، از ایوب خاورین یم. د امریکا غږ د خبرو اترو خبرونې ته ښه راغلاست. دا اونۍ افغانستان کې موږ په افغانستان څخه د امریکا غږ د بیلابیلو خبریالانو څخه د افغانستان حال اخلو او له تاسو سره هم ستاسې نظرونه پکې په دې خبرونه کې رانغاړو. په کابل کې تر ټولو مهمه سیاسي موضوع د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي جرګې د جوړېدلو هلې ځلې دي. د ولسمشر لخوا پرون د ولسي جرګې د ولسمې تقنیني دورې دوره افتتاح شوه یا پیل شوه. د هغه غړي په دې مشورتي جرګه کې برخه اخلي او همداسې د ولایتونو په سطحه د ولایتي شوراګانې د دې شوراګانو ته دا مسؤلیت سپارل شوی و چې د خپلو ولایتونو استازیتوب وکړي، هم په خپله او هم نور داسې خلک چې د ولایت یا د ولسوالیو لخوا د خلکو نمایندګي کوي، هغه با نفوذ خلک وي. په دې کې د ځوانانو نمایندګي، د علماو نمایندګي، د استادانو نمایندګي، د بیلابیلو د ټولنې د بیلابیلو قشرونو استازي به په دې ټولنه کې په دې مشورتي جرګې ته چې سبا نه بل سبا د دوشنبې په ورځ په کابل کې ټاکل شوی ده چې جوړه سي ګډون کوي. خو په دې جرګه کې د مهمو سیاستوالو او خصوصا د هغو سیاستوالو چې کاندیدان دي، د کې تر لسو ډیر داسې کاندیدان دي چې په دې جرګې دغه جرګه یې تحریم کړې ده او یا یې د دې د جوړېدو سره مخالفت ښودلی دی او دا یې بې ګټې جرګه بللې ده او ادعا کوي چې باید ډیر تمرکز په د سولې پر بهیر وشي او د جرګه د دې جرګې هدف د خلکو ته واضح نه ده. د اجرایه رئیس عبدالله په شمول د افغانستان ګڼ شمېر سیاستوال په دې جرګه کې برخه نه اخلي. د همدې خبر دپاره په کابل کې رحیم ګل څاروان او همداسې په خوست کې ابراهیم رحیمی، په قندار کې به زموږ ستاسو سره پوپل وي، عزیزالله پوپل، او په ننګرهار کې د ذبیح الله غازی موږ تاسو ته د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې حال راکوي. خو په پیل کې کابل ته ځو او رحیم ګل څاروان څخه وروستی حال راخلو چې د جرګې دپاره وروستی تیاری یا چمتووالی څنګه روان دی. څاروان صاحب، مهرباني وکړئ تاسو ته ښه راغلاست وایم او د مشورتي جرګې د سولې د مشورتي جرګې په اړه په دې نن تاسو وروستي څه معلومات راټول کړي دي؟
مننه خالي صاحب. د سولې مشورتي جرګې غړي ټول چې په ولایتونو کښې وو د انتخاباتو له لارې یا د شوي انتخاباتو له لارې ټاکل شوي وو کابل ته رسېدلي، دوی ته د تخنیک په لینو کښې ځای ورکړل شوی دی او ښځینه اعضاو ته یې د کاندیډر په بدل کښې ځای ورکړل شوی ده. د تیاري کمیسیون چې دغه د لویې جرګې د تیاریو کمیسیون دی، دوی وایي چې ټول تخنیکي او لوژستیکي تیاري ورته نیول شوي دي او دغه جرګه به سبا نه بله ورځ ته خپل کار پیل کړي او څلور ورځې به دا جرګه دوام ولري.
څاروان صاحب، د ګډون کولو او یا نه ګډون کولو په اړه د وتلیو یا د مشهورو سیاستوالو لخوا د څه تر اوسه پورې څه ویل شوي دي، غبرګونونه څه دي؟ او موږ داسې ارګ داسې انځورونه خپاره کړل چې ګواکې ولسمشر غني د جهادي پخواني جهادي رهبر استاد سیاف کور ته ورغلی وو. د دې لیدنې په اړه تاسې څه معلومات درکړل شوي دي چې ولسمشر غني او د سیاف ترمنځ په کومو موضوعاتو خبرې شوي دي؟ او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ګډون په اړه تاسې څه اورېدلي دي؟
پخواني ولسمشر حامد کرزي اعلامیې خپره کړې ده او ویلي دي چې دغه جرګې په تړاو باندې د ولسمشر غني وکړي چې دا جرګه دې وځنډي او د ځنډېدو علت یې دا ښودلی دی چې ګواکې د سولې په تړاو چې روانې خبرې دي، مذاکرات دي، ګنې دا معطل نه شي یا دا دې باندې سیوری ونه ورده یا منفی تاثیرات ونه دهی نو په دې خاطر باندې ویلي چې دغه جرګه دې شاته وغورځول شي په دې جرګې په اړه باندې ویل کېږي چې معمولا د لویو جرګو په اړه اجماع موجوده وه د پخواني ولسمشر حامد کرزي وینا دا ده چې د اوسنۍ جرګې په تړاو باندې اجماع موجوده نه لري حکومت په خپل منځ کې سره جوړ نه ده یعنې د هدف اجرایي رئیس چې د دغه جرګې سره یې مخالفت ښودلی دی د دې تر څنګ دا هم ویلي دي چې د سولې بهیر روان ده او دغه د سولې نتایج چې کوم ځای ته ورسېږي بیا به جرګه راوغوښتل شي تر څو د توافقاتو پر اساس باندې بیا جرګه خپلې فیصلې وکړي او خلک خپل نظر ورکړي له خلکو ګډونوالو نه ویلي دي چې تاسو زحمت نیسئ دی او جرګې ته ګواکې د دې وینه راده چې کله دا زمینه مساعد شي بیا به ټول راغونډ شي او د ملت استازي په جرګه کې برخه واخلي دا دغه د سوسیا په تړاو باندې نتایج شوي دي په ټوله داسې ورکېږي چې ګواکې هڅه دا ده چې عبدالرب رسول صاحب د دې جرګې مشري وکړي او د دې جرګې مشري ته راشي نو یو احتمال دغه بحثونه یا د ولسمشر غني لیدل هغه سره هم ممکن ښایي دا خو په رسمي ډول باندې نه ارګ دا نه هم د عبدالرب رسول صاحب لوري دا په دې اړه څه ویلي
چاروان سیب دغه د دوامه د استاد سیاف په خمو خبر هم دومره یعنی د چې تاسو وویل د تر اوسه اټکل دی خو دوی ورسره لیدلې دي تابند د جرګې په اړه باندې اما نور معلومات نشته اما لومړی خبره مو مهمه و چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دریز دی د جرګې په اړه وایي چې دا د سولې یو خدا د چونګې اجماع موجوده نه ده پخواني جرګو ته تا ویل چې اشاره کړی ده چې پخوا به د افغانستان یو دا یو دودیز یو فرهنګ دی او کلام چې جرګه جوړه شوی ده بشپړه اجماع وي او دا غي پریکړه هم د ټول ولس استازیتوب کوي یعنی په دې جرګه باندې دانی وکی کړی دي چې اجماع موجوده نهسته اوس چې کوم خلک ورته راغلي دي که یو ځل بیا وایسته یا غوی ته څه ویلي دي چې ستاسو د غوی مننه کړی دي چې راغلي یعنی ګډون پکې وکي او که ګډون م پکې کوي او د شخصا د خپل داسې کوم تازه ذکر کړی دی یا یادونه کړی دی چې د خپل پکې ګډون نه کوي
مشخص دی چې د شریف دی کې ګډون نه کوي اما د ولسمشر غنی وخت دا ویلي دی په لړ کې چې د ولسمشر غنی غواړم چې دا جرګه دی وزن دی او شاته دی دی او تاسو چې د سورې په مذاکراتو کې دی نتیجې تر رسیدي باندې د جرګه راو وخت شي د خلکو نه وخت چې مثلا په کابل تر راغلي دی د جرګې اعضا په کابل کې د انسټاج زحمت وسته تا تر لري سي خو پیږي هغه وخت پورې چې کله دا جګړي په تاو باندې مناسب وخت او زمانه راورسېږي او بیا دغه جګړه کې ګډون وکړي غیر مستقیم له خلکو راهم دا وخت دی چې په جګړه کې ګډون دی نه کوي چې په اړه اعلان کې دا راته مخامخ دا چې فکر درغی خو غیر مستقیم له دوی نه وخت دی دا د تر څنګ دا ولسمشر د قانون ولسمشر احمد کرزي په ګډون یو جهادي مشر عجیب المعمد هم چیرې واز د جرګې سره په کلي نام کړی ویل چې دا جرګې د سوري مذاکراتو په مخ کې یو خان ده
همداسې د افغانستان د دې سیاست په اړه خصوصا د دې سولې په بهیر کې ډیر کسان موقفونه بدل را بدل شول حاجي صاحب دین محمد څو میاشتې وړاندې د افغانستان د سولې د شورا په استازیتوب په مسکو په غونډه کې ګډون وکړ او یعنی ډیر داسې ښکارېدو چې ولسمشر غني ته یو نږدې کس او د نظر د دوی ترمنځ د نظر یو والی موجود دی خو برعکس اوس د دې جرګې مخالفت کې درېدلی ده نو تاسو ته عموما په افغانستان په اوس چې یوه ورځ د جرګې ته پاته ده نن هلته د افغانستان په وخت اوس ماښام دی سبا ورځ ده او د دوشنبې په ورځ دا پیلېږي نو په دې یوه ورځ کې به یعنی په کابل کې څه فکر کوي چې دی یو خدای رخصتي لکله پیلېږي او فکر کوي چې دغه جرګه به یعنی هغه تالار به چې د 2-3 زره کسانو ځای پکې ورته جوړ شوی ده هغه به د ټولې څوکۍ به ډکې شي
خاورین صاحب دلته چې څه موده وړاندې د حکومت یو مهم غړي ناسته وه په هغې کې مونږ ګډون درلود د هغوی وینا دا وه خصوصا د ولسمشر غني د ویان هارون چې خانسوري چې جرګه کېږي او په خپل وخت باندې کېږي او په دې کې هېڅ نوه مصلحت د دې نه لري چې دا جرګه دوی شاته شي یا دوی ونه شي که سیاسي پکې برخه اخلي واده شي او که نه اخلي جرګه دوی کوي یعنې حکومت دا جرګه کوي څه شي چې د جرګې په اړه باندې ویل کېږي دغه جرګه غړي را رسېدلي کابل ته او د تیاري کمیسیون وایي چې مکمل ته امادګیانې ورته نیول شوي دي. داسې ښکاري چې جرګه په خپل وخت باندې کېږي. څه شی چې د عامو څېړونکو نه اورو د هغوی وینا دا ده چې دغه جرګه تر ډېره حده پورې انتخابي وه او 15 کټګورۍ چې دوی ورته د جرګې لپاره ټاکلې هغه هم انتخابي وې. نو د انتخابي اعضاو لپاره محدودیت کم و، دغه سیاسي مشرانو نشوای کولای چې په دغه جرګه کې غړي د خپلې خوښې غړي جرګې ته معرفي کړي او یو د فهم پر اساس باندې خپل غړي ولري.
څاروان صاحب، تاسو د انتخابي تاسو د جرګې د آزادو د انتخاب یا د انتخابي یادونه وکړه په همدې موضوع به یو ولایت ته ولاړ سو د رحیمي صاحب نه پوښتنه وکړو چې دغه د آزادو انتخابي پروسه په خوست کې ما خو داسې اوریدلی وو د خبر داسې نشر سو چې د ولایتي شوراګانو ته د مسؤلیت ورکړ سوی وو یا حق ورکړ سوی وو چې هغه د خپل ولایتونو آزاد یا د مشورتي جرګې لپاره د خپل ولایتونو په استازیتوب هم په خپل او هم نور خلک مناسب خلک ورته ولیږي. رحیمي صاحب، استازي د خوست حال راکړي یا د خوست استازي څاروان صاحب ول چې کابل ته اکثریت را رسیدلی دي، د خوست ولایت څخه څه ډول استازي انتخاب شوي دي؟ آیا د پروسه انتخابي وه او آیا کابل ته رسیدلی تللی دي؟
مشورتي جرګې په اړه د نظر اختلاف موجود دی، ځینې خلک یې پلوي کوي او ځینې بیا ورسره مخالفت څرګندوي. خو له دې ټولو سره سره د ولایتي شورا په وساطت له خوست ولایت نه 10 کسان په انتخابي ډول مرکز او ولسوالۍ څخه انتخاب شول او 13 ورځ ناوخته کابل ته رسېدلي دي. ځینې جرګې خیمې ته رسېدلي دي او تمه ده چې په جرګه کې ګډون وکړي.
نو په عمومي وضعیت په خوست کې یا د سیاستوالو او د قومونو د مشرانو د استادانو د ځوانانو د دوی نظر د سولي او د مشورتي جرګې په اړه کوم طرف ته ډیر لیواله ښکاري چې د ولسمشر غني چې کوم پلان دی مشورتي جرګه مهمه بولی چې د افغانستان د حکومت او د ولس دریض واخلي او بیا د طالبانو سره خپل موقف د سولې په اړه نور هم غښتلی کړي، او که د دوهم نظر چې د پخواني ولسمشر حمید کرزي په شمول د ډیرو سیاستوالو نظر هم دادی چې د طالبانو سره خبري وشي لاغي ورسته هغه نظر راوړل شي او د افغانستان جرګې ته وړاندې شي چې د طالبانو سره په دغو شرایطو سول کېږي. خوست حال راکیه د خوست او شاوخوا منطقو ولسونه په کوم نظر دي؟
خاورین صاحب، هغه کسان د حامد کرزي په شمول هغه کسان چې مشورتي لویه جرګه یې تحریم کړل او ګډون نه پکې کوي، د هغوی پلویان هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څېر په خوست کې هم له دغې جرګې سره مخالفت څرګندوي او دا جرګه د افغانستان د مازلي حل نه بولي او هغه مشوره چې په دې جرګه کې کېږي هغه داسې نه بولي چې وینه به د افغانستان د سولې یا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه مساعده کړي. خو په مجموع کې چې کوم د خلکو سره نظر موجود دی، هغه کسان چې له اشرف غني ملاتړ لري یا په دغه رشته نظام څخه ملاتړ څرګندوي، هغوی په دې هیله دي چې انشاءالله دغه جرګه به هغه مشوره چې په دې جرګه کې کېږي هغه به له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې ډېره موثر تمام شي. او خو نو دې ټول سره د خلکو غوښتنه دا ده چې هر څنګه چې کېږي طالبان باید له افغان حکومت سره بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني او ټینګار یې هم دا ده چې په دغه مشورتي جرګه کې پر دغه موضوع ډېر فوکس یا تمرکز وشي چې طالبان وهڅول شي د نړیوالې ټولنې له طریقه د امریکا له طریقه یا په سیمه کې د نورو هېوادونو له واسطه سره طالبانو ته دا قناعت ورکړي چې له افغان حکومت سره خبرې ته کښېني، ځکه جګړه له افغان حکومت سره ده او حل لارې باید له افغان حکومت سره وباسي. دا د خلکو هغه هیله ده او ارزو ده چې انشاءالله دغه لویه مشورتي جرګه به دغه ترسره کړي.
رحیمي صاحب، ډېره مننه ستاسو نه. زه یو بله پوښتنه هم لرم، خو یو څو دقیقې وروسته چې هلته مو په خوست کې د زندان کې د زندانیانو یو حال راکوي، اما زمه ننګرهار ته اولته د ذبیح الله غازی نه پوښتنه کوم چې غازی صاحب خبرونې ته ښه راغلاست په ننګرهار کې. تمه د ننګرهار استازی به هم کابل ته رسیدلی وي. هلته د جګړې سولې او مشورتي جرګې په اړه وروستي خبرونه د ننګرهار او دغه مشرقي د ولایتونو حال راکړي.
مننه خبرین صاحب، ټول اوریدونکو ته تاسو ملګرو ته سلام. بلې، وو د ننګرهار نه چې کوم استازي ټاکل شوي وو، انتخاب شوي وو، هغه کابل ته رسیدلي دي. او د کونړ استازي هم کابل ته رسیدلي دي. بله مهمه مسله دا ده چې په ننګرهار کې په دا اونۍ کې په خوږیاڼو او شیرزاد ولسوالیو کې د وسله والو طالبانو او داعش ډلې په منځ کې ډېرې تودې جګړې وشوې. او د دغه جګړو د وقفي جګړو نه تقریبا 500 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې. جلال آباد ښار ته راغلې او ځینو خوندي سیمو ته کډه شوې. دوی مرستې غواړي او وایي چې که پخوا هم عملیات شوي وي یا پخوا هم دغلته جګړې کېدلې او اکثره سیمونه ولسي خلک راکډه شول، د حکومت یا نړیوالو خیریې ادارو ورسره مرستې ونه کړې. حکومت بیا وایي چې په دغه سیمه کې د داعش او طالبانو په ضد بېرته عملیات پیلوي. نو د ختیځ زون او یا د ننګرهار سودا خبره همدا څو ورځې دا په ننګرهار کې همدا کیسه وه چې هلته جګړې دي او اوس هم وقفي جنګونه کېږي، د کډوالو لړۍ اوس هم روانه ده.
په دقیق ډول څومره خلک له دغه سیمې بې کوره سوي دي او دوی کومې منطقې کې اړولې دي؟
د 500 نه ډېرې کورنۍ رسمي ارقام چې د ننګرهار د مهاجرینو ریاست ورکړي دي، همدغومره کورنۍ کډوالې شوي دي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. اکثره د خوږیاڼو ولسوالۍ راکوزو ساحو ته راغلي دي، هلته دېره شوي د خپلو خپلوانو کره، ځینې جلال آباد ښار ته راغلي دي او چېرته چې چا د سر سوری موندلی دی هماغه سیمه کې مې شوي دي.
او دا خو د جګړې وضعیت تاسې راکړ. د ننګرهار والی او هلته د امنیت قومندان هم د ننګرهار امنی بعد له دې چې یو میاشت که دوه میاشتې مخکې نوی والی د ننګرهار دپاره راغی، اوس یې د امنیت قومندان هم بدل شوی دی. له دې سره د خلکو څه بدلون احساس کړی ده او دغه عمومي فکرې د دې بدلونونو په اړه څه ده؟
بلې خبرین صاحب، د ننګرهار نوی والی چې راغی او نوی قومندان خو دا څو ورځې مخکې معرفي شو. د جلال آباد په ښار کې ناامنۍ زور واخیست، هلته هدفي وژنې زیاتې شوې او په ولسوالیو کې چون یو څه آرامي شته عموما په ننګرهار کې، ځکه په ځینو ولسوالیو کې عملیات وشولو. لالپوري ولسوالۍ کې عملیات وشو او ډېرې سیمې 8 کاله 9 کاله وروسته حکومت ونیولې، خو په ښار کې ناامني ډېره وه. نو نوی امنی قومندان ټاکل کېدل، دا خو د حکومت خپل هغه پروسیجر سیستمونه دي، خو د خلکو د ولسي خلکو د تېرې ادارې نه د ولسي خلکو یو څه ګیلې مانې وې چې په جلال آباد ښار کې په داسې ساحو کې وژنې وشوې چې هغه د ښار زړه. او د ننګرهار والي هم خلکو وننګاوه چې باید د دغه مسلو دپاره کار وکړي نوی والي. نو د خلکو هیلې شته، یو څه انتقادونه هم شته، هیلې هم شته، خلک مختلف نظرونه ورکوي. خو په عموم کې په جلال آباد ښار کې دا څه وخت کېږي بېرته یو څه حالت کم شوي دي، او په ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو عملیات روان دي او په ځینو ساحو کې د طالبانو او د داعش منځ خپلو کې جګړه روانه ده. نو ممکن وضعیت د ټول وطن خراب دی، خو په جلال آباد کې دي تر پخوا یو څه سمسمه کې راغلې.
د دې ټولو جګړو سره سره د سولې بهیر سي د څه وخت راهیسي غښتلی شوی ده، ګړندی شوی ده. د واشنگتن لوري د مذاکرات باندې ټینګار او د منطقي اجماسي او تقريبا هغه چې څو میاشتې وړاندې خبره کېدله د ولسمشر غنی لوري یو ځانګړی استاد د امدید لپاره وټاکل سو محمد عمر داوودزی د منطقوي اجماع لپاره ګمارلی وو خو اوس داسې ښکاري چې پخپله د واشنگټن چین او روسیې ترمنځ په دې باندې ټینګار چې د افغانستان کې د سولې بهیر باید نورم چټک شي او دا نتیجې ته ورسیږي د ولس هیلې زیاتې شوې دي طبعا خو که یعنی هر وخت دی بیا ته امکان هم وي کې چیرته سوله ونشي نو جګړې بیا هم تودېدلی شي په دې ټول جریان کې د پاکستان لوري خصوصا هلته د عمران خان د څرګندونو نه وروسته او هلته د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ چې کوم حرکت په وزیرستان کې راپیل شوی وو او دا منطقې ته غځېدلی ده د هغې په اړه هم پوښتنه لرو هلته د امریکا هغه خبریاله لایبه یوسفزی راسره ده خو ستاسي غازی او رحیمي د افغانانو د اوریدونکو حق ده او زما سره مو د ستاسي ژمنه کړې وه چې د ټولو بدو خبرونو یعنی داسې خبرونو چې هغه دومره په غوږو ښه نه لګېږي د جګړې خبرونه دي اما ژمنه هم دا کړې وه چې په پای کې به یو ښه خبر هم راکوي چې هغه د بیا ودانولو په اړه وي د ټولنې د سمسورتیا په اړه وي نو زه تاسو ته منتظره یم هغه به راکوي خو په لومړی زه د لایبې څخه اورمه لایبه یوسفزی خپرونې ته ښه راغلاست د پښتون ژغورنې غورځنګ د وروستیو کې د دوو مشرانو ته په اسلام آباد کې د پریس کلب یعنی د خبریالانو د کلب په کلب کې د پریس کانفرانس څخه دوی منع کړل شول هغه دروازه ورباندې وتړل شوه حالانکه دغه د ټلیفون یو ټلیفون قطع شو ګمان کوم خو زه د لایبه که تاسو زما غږ اورئ مهرباني وکړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وروستی حال مخته راکړي
مننه خبرین چې د دې نه مخکې چې پی ټی ایم کومه جلسه کړې ده د میاشتې په وزیرستان کې هغه اولنۍ مهمه خبره ده چې هغه ډېره کامیابه وه هغې ته ډېر زیات خلک راغلو او
هلته او لایبه هلته د هغې تاسې وویل چې ډېره بریالۍ جلسه یعنې ډېر په زرګونو خلک طبعا پوهم په هغه تصویرونو ویډیو کې ولیدل خو هلته بیا عمران خان هم یوه جلسه وکړه عمران خان هلته څه وویل او دغه د دوی ترمنځ د شخصا د عمران خان او د دې پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو ترمنځ څه موضوع کړکېچنه شوې ده
دغه خبرې ته راځم چې دومره پلچلو خلک هلته راغلو چې د دوی نه فوراً بعد بیا دغه عمران خان جلسه وکړه عمران خان جلسه باره کښې دا هم ویلي چې د اسکول او د کالجونو یا دغلته چې کوم سټوډنټس دي هغه هم په زوره ورته راوستو نو دغلته چې دغه لوبې روانې دي عمران خان یوه خبره چې ډېرو خلکو باندې پښتنو باندې بده ولګېده یو ادا کړی وی چې داول او ماسیب چې کوم دی جدا جدا قبیلې دي ځکه چې پښتانه وایي چې مونږ قبیلې او تقسیم نه منو بس مونږ ټول یو پښتانه دویمه خبره دې دا وکړه چې پی ټی ایم چې کوم مطالبې کوي هغه صحیح دي خو لهجه یعنې کومه طریقه د ویلو طریقه یې ټیک نه ده او بله خبره بیا په دغه وخت کښې دا هم وایي چې څه خلک دلته انتصار خوروي او دوی ته د بهر نه فنډونه ملاوېږي په دغه خبره کښې محسن داول او علي وزیر چې د پارلمان غړي هم دي منتخب غړي دي دوی غوښتل چې د دې خبرې مونږ جواب ورکړو او پریس کانفرنس وکړو په اسلام آباد کښې دوی نېټه کېښوده او لکه ټولو خلکو ته هم وویل خو دا یو ډېر عجیبه کار دی چې په دې ریاست کښې کلعدم تنظیمونه چې ترهګر تنظیمونه دي هغه پریس کانفرنس ورکولی شي انټرویو کولی شي د خپل سپینایي په هکله د خپل کارونو په هکله خو دا پی ټی ایم کښې عدم تشدد باندې یو عدم تشدد والا د تحریک چې د پښتنو او دغه منتخب غړي دي مونږ دا نه وایو چې دا د پی ټی ایم دغه دي خو نماینده ګان دي خو بهرحال دې ځای نه هغه تلي دي هغوی چې دغه سپینایي دپاره پریس کانفرنس کوو نو دوی ته یې دغه لکه تالی ولګولي تر دې حده پورې چې بهر هم ورته میډیا او کیمرې پرې نه ښودي نو دا په دې ریاست کښې یو داسې چلند دي په دې باندې پښتانه چې کوم دي هغه ډېر هغې ته دا خبره ډېر زور ورکوي ډېر خفه کېږي اگر چې دلته چې دغه لارې شته د ټویټر لارې شته د سوشل میډیا لارې شته په برحال کانفرنس کې کوم دی د پاکستان د سټیټیزن په حیثیت باندې د دې باشندګ او په حیثیت باندې د هر یو وګړي ته دا حق دی چې هغه کانفرنس کې او بیا په خصوصي
توګه یو
غړي هغه ته دا حق ورکړي.
یو دوه نور خبرونه هم د وزیرستان څخه راغلي دي چې یو الته پرنوم یو چاودنه سوي و نن بیا الته کوم یو بمی چاودنه سوي ده او د ملیشیا د خاصدار درې څلور کسان پکې وژل سوي دي. د پی ټی ایم مشران دا خبر هم کوي چې په وزیرستان کې یو ځل بیا طالبان راغلي دي په وسلو سنبال دي او یو ځل بیا په دا غوي د چال خوانه را لېږل سوي دي او یا کوم بل پروګرام یې هلته شروع کړی دی، په دې اړه تاسو معلومات لري؟
بلکل دا کو سر وځي مخکې دا ویل چې څوکونه ټول فوجان ته دي او طالبان ته کوم دی هغه کولو ګرځي اوس ته کوم خاصدار دی ریته تل خواغان نه ملایي دي بلا میا چې ناغه هم ته دي غیر یو دغه کړه دی لدې پزت باندې لاړ دوغې چې زم په دې خلاف احتجاج کوي نو دا خلک کوم چې څه کوي دي په دا خبر ډیر وزن اختارې دي دغه څنګه دا خبرونه راتلل چې دغه شان طالبان د دې په کولو په جنوب کې په پښتونخوا کې په وزیرستان کې اوس وايي چې نه لګیر وځو شي کې وای دي
ډیر مننه لایبا یوسفزی تاسو مختدا پښتون ژغورنی غورځنګ او د وزیرستان او منطقو په اړه د عمران خان د څرګندونو په اړه ورستۍ حال راکړل. کور مودان د پېښور څخه لایبا یوسفزی و. تر نو خو غوریدونکو رحیمی زموږ سره په خوست کې اوسم له په ټلیفون په کرخه موجود ده او ورستۍ دوه درې دقیقه د رحیمی ته ورکړم چې مخته د ټولنې د یو بل قشر په اړه معلومات راکړي چې هغه زندانیان دي. رحیمی صاحب، تاسو نن په خوست کې د خوست د زندان په اړه یو خبر موږ ته را لېږلی و، خپلې موږ ته راکړي مهرباني.
یو شمېر ځوانانو چې لام خلکو له ټولنو یا له کتابتونونو څخه یې تر پندله سوازیات کتابونه راټول کړي او لدې کتابونو څخه په استفادې سره د خوست مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره کتابتون پرانیست. بندیان وکولی شي دلته آزاده مطالعه وکړي.
صحیح، کتابتون پرانیست او بندیان کولی شي آزاده مطالعه وکړي. په خوست کې مرکزی زندان څومره لوی ده او څومره زندانیان پکې زندانی دي یا بندیان دي؟
څه باندې شپږ سوه زندانیان دلته ساتل کېږي، خو په دې کې شاوخوا څلور سوه داسې زندانیان موجود دي چې هغه لیک لوست کولی شي، مطالعه کولی شي، او فیلحال دوه سوه اتیا کسان په څلورم پنځم او شپږم ټولګیو کې زده کړې کوي په زندان کې. د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې لیک لوست هم زده کوي، د قرآن حفظ هم کوي، نور دیني علوم هم زده کوي.
په خوست کې د ښځینه زندان هم شته او که یوازې د نارینه زندان؟
دا زندان د نارینه لپاره د خو د خزینه لپاره یوه خونه جلا شوې ده په هغه کې دولس خزینه بندیانې ساتل کېږي، خو هغه سنتیاوې چې نارینه ترې برخمن دي ښځو ته پکې دومره سهولت نشته. یعنی کتابتون د نارینه
دغه شپږ سوه زندانیان په څه ډول زندانیان دي؟ دا شپږ سوه زندانیان څه ډول، آیا دوی سیاسي او د ترهګریزو فعالیتونو یا د طالبانو زندانیان هم پکې شته او که دا یوازې د جنایی جرمونو زندانیان دي؟
په دې کې جنایی جرمونو زندانیان هم شته، سیاسي بندیان هم شته، دوه دغه ډول دلې موجود دي.
رحیمی صاحب، ډیره مننه د تاسو له دې معلوماتو څخه. کور موادان زندانیان که جنایی وي او که سیاسي وي، کتابتون فکر کوم د هر ډول زندانیانو حق دی او دا یو ښه کار شوی ده چې په خوست زندان کې کتابتون جوړ شوی. تر نو خوږو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د دا اونۍ افغانستان د خبریالانو سره بانډار په همدې ځای پای ته رسیږي. بله خپرونه مو په دري ژبه اوس پیلیږي، هغه تاسو اوریدو ته رابولم. تر بلې خپرونې پورې مو زه په الله سپارم. د خدای په امان.